سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه پجې شوې د خبري خبرونه ته ستړي مشه خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنۍ او مخکینی ولسمشر سخته نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي موږ به هلته حضور نه لرو موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو اوس هلته څه روان دي خپل راپور ولولئ زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنی او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او جمعه خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پرې د افغانستان د مخکینی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي اوس پاکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویست تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کامولوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوی چې په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې شوي دي. د افغانستان د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېرونې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې کار کوي نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرله پسې څلورې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولی دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سې شنبې د پلازمېنې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو کې ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه راوپارول. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نښتو په پایله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نښته د جمعې او پنجشنبې پورې شوې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې وه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د نښته هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو له پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. دا چې د امریکا ولسمشر په دې اړه نورې څرګندونې کړې وړاندې په راپور کې به یې درته ووایو. همدارنګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان سره یې مرستې د زیرمو بودیجه یې پای ته رسېدلې ده.
فقر ډېر زیات ده، وزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي.
په نړیوال مسایلو کې بیا دې ته تم شو چې په فرانسه کې د یو زلمي له وژل کېدو وروسته ناکرارۍ ډېرې شوې دي. چې په دې ناکراریو کې په فرانسه کې څومره کسان نیول شوي دي او دا زلمی څوک و چې ولې وژل شوی دی په دې اړه به وړاندې درسره راپور ولرو. نو مختلف هم درته لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې د تېروتنې د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر دولو سره وویل چې په دې چې دی به له طالبانو څخه د القاعده په وړاندې په مبارزه کې مرسته وغواړي. تفصیل ورزو د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له خپرېدو او له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن او ډونالډ ترامپ د ادارې پر کړنو تر نیوکو وروسته ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې تېروتنه رد کړه. ښاغلی بایدن د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چایا له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ منیانه وویل.
په یاد بولي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما وویل چې د طالبانو څخه به مرسته غواړو. اوس چې څه روان دي په خپلو رسنیو کې وګورئ. ما سم ویل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د ولسمشر بایدن د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې په یوه راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. دغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړې د دغه هیواد د حکومت د بقا لپاره ناوړې پایلې درلودې. په راپور کې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د هغوی کړنې څیړل شوي دي. په دې راپور کې راغلی چې امریکا په داسې حال کې دا کار کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسولو لپاره یې له وړاندې اړین چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی په کې راغلی د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پېښېدو په اړه چمتووالی نه و. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 14مې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ټول امریکایي پوځیان د 2021 کال د اګست تر 10مې له افغانستانه ووتل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پریکړه تر دې وړاندې هم څو ځلې نیوکې شوې، خو سپینې ماڼۍ تل له افغانستانه د وتلو د پریکړې په تړاو له خپل دریځه دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د توی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختم شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر تیروز روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 15 میلیونه اړو افغانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. WFP وایي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حسابویلی تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پایل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کمه شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډېری سیمو کې سختې واورې ورېږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه ادارې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچه د افغان کورنیو اتات یا په سلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکاره دي، بیروزګاره دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویبپاڼه خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د منګولیا په پلازمینه کې د شپږو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې لمې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې د سخت دریځو کړنو لاس واخلي. تفصیل باندې راپور کې
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لیختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې د ورځني ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو سره ویلي چې د ښځینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړه مساوي مانا لرونکي او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپل هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیزو ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړی. په اعلامیه کې ویل شوي ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او په عامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او مانا لرونکي ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوله ییزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیال چوسی وول ویلي دا د شورا مسؤلیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ییز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشې کړي چې د خپل سوله ییز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. ښځینه فعاله فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغېزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دوی سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زه ستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ژره به طالبانو په دریځ کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو دپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی دپاره د تعلیم زمینه برابره کړي.
خو یو شمېر نورو ښځینه او فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو نجونې بېلابېل محدودیتونه لګولې چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه یې غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب حکومت غوښتنه کړې وه چې پر افغان نجونو او ښځو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په یوې نړیواله مسله کې په فرانسه کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه لوټالانه او ناکراري روانه ده. دا چې په فرانسه کې ولې دغه ناکراري روانه ده تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیر شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنۍ شپو پرتله ناکراری کمه و، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیر شپې پر مهال د 904 نوي کسانو د نیولو خبر ورکړي او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړ مشپه د 911 کسانو د نیولو خبر ورکړي وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سه شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خبر سوي 1,305 وسایت او 204 ودانۍ په اور سوځېدلې او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوي دي. په مارسی، لیون او گرونوبل شارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسی توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزو په سویل په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ ولایت په مړول سوالي کې د طالبانو یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لکثر لګې درې تنه وژل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون درې تنه ووژل شول. درې طالبان او دوه ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د دریو تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پرېښود. د یتونی ورد چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانیان ډوب کړي وو چې درې مړه شول او دوه د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې دولتي خرید ترانسپورت منظم نه دی او په ځانګړي ډول د اختر پورزو کې دوی له ستونزو سره مخامخ ول. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله یې ونه شو کولای چې خپل دوستانو کره اختر مبارکۍ ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
موټر نه و، ډېر په لوړ کرا باندې و.
فواد د کابل یو له هغو اوسیدونکو څخه دی چې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ونه شول کړی چې خپله کورنۍ په اختر کې د خپلوانو کورونو ته بوسي. دی وایي ښاري بسونه کم ول او د ټیکسي د کرایې توان یې نه درلود.
نو په بایسکل باندې اخوا دې خوا ته خپل دوستان رفیقانو کښې مبارکي دپاره تللم. زه خپله په بایسکل لاړم، نو ماشومان په کور کښې ول، نه شم کولی چې په موټر کښې لاړ شم را شم، اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی. چې ټیکسي دربس ونیسم لباسونه داسې بعضې یو یو دانه کراشي په اختر کښې.
د کابل ښار اوسېدونکې یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کښې نوم واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
زمونږ د کورونه فلان د کته سي، دلته میلبسونه سي، او لکه کوم مسیر ته سي مخ ځو هغې خوا ته بیا میلبسونه ناسته ده، هغې خوا ته به شخصي ټیکسي به نیسي. زه د وړو پیسې نه لرم، زه به د ټیکسي پیسې له کومه کړم چې زه ټیکسي دربس ونیسم او زه ماشومانو سره لاړه سم. په همدې خپل کور کښې خپلو بچیانو سره مې اختر تېر کړه، صرف دغلته یو دوه درې کور خپلو دغوی کره تلیم نږدې.
په کابل کښې یو شمېر ټیکسي چلوونکي هم وایي چې د اختر پر مهال یې کاروبار ښه نه وه. د احمد په نوم یو ټیکسي چلوونکي ازادي راډیو ته وویل،
د پخوا کلونو په پرتله په دې اختر کښې کار کم و. په پخوا اخترونو کښې به مې تر 4000 کار کوه، خو په دې اختر کښې مې آن د خپل تیلو مصرف پوره نه شو کړی. خلک بې وزله دي، د ټیکسي کرایه کولو توان نه لري.
د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د ملي بس تصدۍ مسؤلین هم تاییدوي چې د کابل نفوس ته په کتو د ښاري بسونو شمېر کم دی. د دغه تصدۍ رئیس عبدالولي صاد ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په بېلابېلو لارو 160 فعاله بسونه شته چې د اختر په دریو ورځو کښې هم په منظم ډول فعالیت درلود.
دغه ملي بسونه کفایت د کابل د ښار لپاره نه کوي، ځکه د کابل ښار پراخه سیمه ده. د اختر د ورځو لپاره موږ نتیشې په رقم باندې خپل موټران تنظیم کړي وو، ځینې په اوله ورځ ډېر باندې تنظیم شوي وو، ځینې په دوهمه ورځ باندې او ځینې په درېیمه ورځ.
د ملي بس دولتي تصدۍ د رئیس د معلوماتو له مخې د ملي بس موټرو کرایه په لنډو لارو کې 15 افغانۍ او په اوږدو لارو کې 300 افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د ملي بس دولتي موټرو تر څنګ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر لوی او وړې شخصي او ټیکسي موټرې هم فعالیت لري چې کرایه یې تر دولتي موټرو یو څه لوړه ده، یعنې له 40 تر 30 افغانیو پورې ده. په ورته وخت کښې یو شمېر خلک چې د اختر په ورځو کښې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه یې کابل ته تګ راتګ سفر کړی، د لویو لارو د امنیت د ټینګښت هرکلی کوي. د بغلان ولایت اوسېدونکي زینب ازادي راډیو ته وویل،
د اختر په ورځو مې د ملګرو د لیدلو لپاره له پلخمري څخه کابل ته سفر وکړ. په لاره کښې یوازې په دشت کیلتي کښې تلاشي شو، نوره لاره ټوله صافه وه او هېڅ ستونزه نه وه، نه امنیتي نه ترافیکي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی اجمل هم ورته کیسه لري،
دا د اختر په دوه ورځ لاړم، نو نن راغلم، نو ډېر ښه وخت مې تېر کړ. هلته جلال آباد کښې هم ډېر ښه امنیت و، ډېر ښه چک پوینټونه یې جوړ کړي و. په هر چک پوینټ کښې موټر چک کول، خلک چک کول، ډېر ښه امنیت یې نیولی و.
خو په افغانستان کښې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او ځینې کورنۍ وایي چې په ښارونو او ولایتونو کښې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو لیدو ته د تګ لپاره د ټیکسي او شخصي موټرونو د کرایې ورکولو توان نه لري.
بل پلو بیا په غزني کې اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د ترافیکي نښې چې ډېر وخت کېږي غیر فعاله دي بېرته فعالې کړي. تفصیل په دې راپور کښې.
د غزنی ښار په پرخي څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم ته راپسې سه ښه تیز تېر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې یې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لاری نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله اشاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب سوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسېدونکي د دغه اشارو د بېرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسېدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکي څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعاله دي، هغه هم ځینې وخت فعاله وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعاله شي ډېر به ښه وي، د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي. اوس بېخي بې نظمي ده، دا د دولت کار دی. موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند حیدرآباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه اشارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه اشارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په حلولو غوښتنه کوي. دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي و غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سایټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
په کونړ کې د پیچ درې سیند درې سیلانیان مړه کړي او دوه یې ټپیان کړي. د شهید په خځو رامنځته شوی تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازدیګر مهال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې وو د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ته راغلي وو. د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل منصفانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسداباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلی ښودلی دی. د کونړ اوسیدونکي هم په یاد پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت:
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لمبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لمبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا ولایتونو ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو چې دا درته خپرو. خو یوه یادونه کوم چې د ازادي راډیو د تال او ټال پروګرام چې نوی پیل شوی دی، تاسو ته پکې موږ موسیقي لرو. تاسو کولی شئ چې هغه خپل پیغامونه راولیکئ او خپلې د خوښې سندرې پکې وغواړئ. زه تاسو ته شمیره وایم: 00 420 24 24 شپږ سوه. تاسو موږ د واتساپ شمیره ده، تاسو پکې خپل پیغامونه پریږدئ، موږ ستاسو پیغامونه اخلو او ستاسو د خوښې سندرې په دې پروګرام کې خپرو. دا پروګرام تکراری هم خپریږي، نو د ازادي راډیو دغه 24 ساعته نشراتو کې تاسو کولی شئ د موسیقۍ دغه ځانګړي پروګرامونه هم در سره واورئ. اوس لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکنی ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. خو کله چې تېره شپه د راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن نه پوښتنه وشوه، هغه یادونه وکړه چې هغه له طالبانو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده او ویلي دي چې څام دوی په افغانستان کې حضور و نه لري، خو دای پر حق دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا نن په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی، ویل دي چې موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په تړاو خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانستان په ملاتړ کې مهمه ونډه ته دوام ورکړی دی. ټامس تیره شپه د خبرې په ټویټر لیکلی دی. د افغان سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېرې اونۍ بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه تېرې اونۍ په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار او لوګر او پکتیکا کې راوتلي وو. سری میاشتې ویلي چې دوی په دې سیمو کې خپلې مرستې پیل کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو پرله پسې 4 میاشتې پر مهال 994 کسان نیول شوي دي. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا چې په خټه الجزیره دی تیر شپه ووژل شو. په بخښنه سره 4 ورځې وړاندې ووژل شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نښتو په پایله کې شپږ وسلوال وژل دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نښتې د جمعې او پنجشنبې په ورځ شوې دي. دا معلومه نه ده چې په دغې نښتو کې کومه ډله د پاکستاني سرتیرو لخوا پنخه شوې وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان بم وها وخت به خپل شکول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخی دل خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کمواله رغلی وي. لنور وسخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان یې شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنی ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغسه شو چې دربدري شوه، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بسر بسر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، هېڅ دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. اته تدې هدف ورو دي سالتونه روان درغلي دي چې خپل ځان بم وها چې دې خار به میرا تدې به میرا خفه شو، بخته به خپل شکول، یعنی چې ګورم بخینو الله ترس پرز ګډوډیږي خو کېږي نه. کدا شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تند دې نم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر خته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله همدا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی. دوشانو
مینه حسنزی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگرنل کیگی او توجه ارته نکیگی، خب یا هم دیر مهم باید ورزوشی او ارته توجه شی، زکر چی وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادواره موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډېرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډېر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینهوو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضي باندې ډېر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې دپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه سي دوی په وړاندې دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال وته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګانو بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي زموش دغه خفګان سره بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنیک
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایا، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې همغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر پسر کرد.
بله.
او دا دیر سخته. سخت ده.
بله. زه پویگم چې کله نا کله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسې احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلرم. زه با کلا هم ده آرامش احساس و نکم تر چو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه و کولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زلوی از خپل هیواته بیرتستانشم. زه کلا راش فکر کهوم چه کدا سی شی براشی چه زه بیرتواتن تزم. زه حقل ازه یعنی زه سکتا و نکم. د ډېر خوښ دی، ډېر خوشاله او زه هیله من دی د خدای نه غواړم چې د داسې شېبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضي یا ناروغۍ زه اخته شم، خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري، دا د ژوند شېبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شېبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او په رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکي ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لامرونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاهی نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپیال ته نجات ورکوي که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپیال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بالی ډاکټر صاحب تاسو ډېر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خوې لري او دوی ټولنیز خوې نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسېږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولې وي او حتی مثبتګرا انسانان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خفګان کې په یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خفګان کوي، په ژور خفګان کې بالکل حتی مسله ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري. البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خفګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه ژور خفګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وضعي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل سر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانې ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات چې تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم د غهيله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غلري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
دی خپل لومړی معالج دی د خپل ځان. د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار دی. عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنت والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعضې خبرې موږ تاسو ته کوي په سینه کې موږ تاسو ته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې دا ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګانه، لومړی معالج د خپله دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې که په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خفګانو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خفګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډېر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری.
دنجونو په شوینځي کې داول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانه، خاله، ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
Thank you.
بالتن چټکایې.